آزادۍ لپاره د اکسیجن لپاره یو ښه موثر تمام سي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړی چارواکی وایي چې متحد ایالات به له طالبانو سره د هغوی د کړو ژمنو په خاطر حساب کتاب وکړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مسؤول جان کربی له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې ولیکل د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا پر طالب مشرانو بندیزونو او پر هغوی د ویزې محدودیتونو نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلی کربی ویل واشنگتن د طالبانو حکومت د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې داسې یو پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان دولت سره د افغانستان د اوبخې د افغان کډوالو پر اوسنی وضعیت خبرې کوي. د دې وزارت ویان نیت پرایس بیګا په واشنگتن ډی سي کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند کیږي وویل چې واشنگتن له پاکستاني لوري سره په دې اړه د خبرو په حال کې دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي. پاکستان له بېلابېلو لارو د افغانانو د تګ وبخې پاکستان ته له بېلابېلو لارو د افغانانو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته چټک شوی. اکثر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره د لنډې مودې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه چې په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او قونسلګرۍ فعالې نه دي. راپورونه وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د 800 په شاوخوا کې افغانان لا هم بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ غړي وژلې دي. په هرات کې د طالبانو امنیه قومندانې وایي چې بېګا د دوی ځواکونو پر رباط کابلي حاسیمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په ترڅ کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ کسان ووژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. امنیه قومندانې په یو بیان کې ویلي چې د دې عملیاتو پر مهال درې کلاشنکوفونه، 15 تومانچې، یو دوربین او 15 موبایل ټلیفونونه ترلاسه شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو کړۍ پراخه کړې ده. د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي د اروپا لپاره دا سره کرښه ده چې که چین روسیې ته وسلې ورکړي، او خبرداری ورکړ چې په ځواب کې به یې اروپایي ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي. له دې یوه ورځ مخکې د جرمني صدراعظم اولاف شولتس پیکینګ ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د جګړې لپاره د ماسکو ته وسلې نه ورکوي. شولتس د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چین باید تیری کوونکې روسیې ته وسلې ورنکړي. چین ویلي دي چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر نن د دوهمې ورځې لپاره په ایران کې دی. څو چارواکي وهڅوي چې د موندل شویو یورانیمو په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. د ایران ارنا خبري اژانس خبر ورکړی چې رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامي سره نن یو ځل بیا خبرې وکړي. ګروسی داسې مهال ایران ته تللی چې رویټرز خبري اژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نږدې د درې اتیا اشاریه او فیصد غنی شوی یورانیمو د موندلو خبر ورکړی.
د زهرو کاروان
دا زهرو رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
دغه اندېښنې بې ځایه، ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې باید په ټولنه کې د ښه ژوند کولو لپاره له معتادینو سره د چلند په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
یک مجلس یا گپ خوبی دی
که په مجلس کې وکړه خبر هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وای په غیاب کې وای چې چندان سړی نه دی پوډری دی.
د ډاکټر نجیب الله پختون په نوم لداس یو چا سره مرکه لرو چې لګنو ستونزو سره سره بیا هم د معتادینو درملنه کوي.
ولله څو وارم خپل د ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار که تر دې یو معاینه خانه ولري یو پنځه شپږ مریضان د ورځې وګوري شر حته به ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي.
د همیشه ګل په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې د خپلو دریو لوڼو په ودونو کې ګډون ونه سوای کولای.
خپلې درې لوڼې مې واده کړلې ما ښځې مې واده کړلې هغه داسې واده کړلې چې زه به ورورجانه پراری شولم زه به پیدا کولی نه شولم هغې به له ډاره ورکولې چې لور مې پریخ ته رسېدلې ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې څه څه شی به وخورو.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. هند په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید دوام د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره یو جدي ستونزه بولي. هندي مقاماتو رسنیو ته ویلي چې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی او نوې ډلې غواړي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره په همغږۍ مبارزه وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید ډیروالی نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان په عملي کولو سره د نشه یي بوټو کښت نشه یي موادو تولید او قاچاق کم شوي دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دا مهال هند په دورهیي ډول د شانګهای سازمان یا ECO مشري کوي او په پام کې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سازمان مشران په نوي ډلي کې غونډه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې به د روسیې، چین، هند، منځنۍ آسیا هیوادونه، ایران او پاکستان هیوادونه استازي ګډون وکړي. هندي مقاماتو د هند ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د نشه موادو تولید او له افغانستان څخه د نشه موادو د قاچاقو ډیروالی د دې غونډې اصلي موضوع ده، ځکه په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه موادو قاچاق ډیر سوی دی. د هند یو امنیتي مقام دې ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستان څخه ډیره برخه قاچاق شوي نشه مواد د پاکستان له خاورې څخه د وړو کښتیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله د هند پولو او سمندري بندرونو ته قاچاق کیږي. د هند امنیتي ادارو په وینا په ځینو مواردو کې هند د نشه موادو د قاچاقو له لارې لاسته راغلي پیسې په کشمیر کې تراګرو ډلو ته ورکول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه موادو تولید او قاچاقو دوام نه مني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د کوکنارو د کښت په ګډون د هر ډول نشه موادو د تولید او قاچاقو مخه نیولې ده.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي. موږ عملي لګیا یو په دې برخه کې، نو د دې په قاچاق کې به زیاتوالی ولي راځي؟ موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو.
سږ کال د جدې په میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاقو د شبکې څو غړي ونیول شول چې دوه تنه افغانان وه. د هند د نشه موادو د کنټرول د ادارې د معلوماتو پر بنسټ دې شبکې لومړی له افغانستان څخه نشه مواد پاکستان او بیا یې له هغه ځایه د تجارتي لاریو او کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. دې شبکې تازه د دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردېش ایالتونو کې د هیروین او شیشې جوړولو درې کارخانې هم جوړې کړې وې. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو میاشتو کې په لویو لارو کې لسګونه کیلوګرامه شیشه او هیروین نیولي او یوازې په دوو وروستیو میاشتو کې په فرا او غور ولایتونو کې تر سل ټنه ډیر د ومان بوټي له منځه وړي دي. ومان هغه بوټي دي چې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو اورېدل چې هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته په ټولنه کې د پخوا په شان ځای پیدا کړي باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دوی وایي چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند کول هغوی له ټولنې څخه ګوښي کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هغوی په ژور خفګان اخته شي او دا هم کیدای شي چې بیرته نشو ته مخه کړي. زموږ همکار په دې اړه د یوه داسې معتاد ژوند ته کتنه کړې چې څلور ځله یې نشه پرې ایښې ده، خو دا چې په ټولنه کې خلکو بد چلند ورسره کړی، په ژور خفګان اخته او بیرته یې نشو ته مخه کړې ده.
خلیل څلور ځلې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د نشه پرېښودلو لپاره بستر شوی دی. د تر دې مخکې درې ځله نشه پرېښې وه، خو د ده په وینا د کورنۍ غړو لخوا باور نه ورباندې کېدل او په ټولنه کې د خلکو ناسم چلند د دې لامل شو چې معتاد انډیوالانو ته پناه وروړي او بیرته معتاد شي.
که په مجلس کې یو ښه خبره هم وکړي، خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی. د پوډری په خبره څوک باور هم نه کوي. قوم هم ځان در څخه لرې کوي، کورنۍ هم ځان در څخه لرې کوي. ژوند یې پوچ او بې معنا دی.
خلیل زیاتوي چې درې ځلې نشه پرېښوده، خو هر ځلې به چې ته درملنې وروسته کور ته تله، بایللی اعتبار به بېرته ترلاسه نه کړ او په ټولنه کې هم خلکو د پخوا په سترګه ورته کتل. له همدې امله یې بېرته معتادو انډیوالانو ته ورغی. د معتادینو د درملنې د نړیوالو معیارونو له مخې تر درملنې وروسته بېرته معتاد کېدل عادي خبره ده، خو په افغانستان کې تر خپلې اندازې ډېر معتادین بېرته په نشو اخته کېږي، ځکه د کارپوهان په باور خلک تر درملنې وروسته له معتادو سره په ښه چلند نه پوهېږي او د مجرم په سترګه ورته ګوري. د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه مرسل یزدان پرست وایي چې اعتیاد څو اړخیزه ناروغي ده. باید له ټولنې سره د معتادو د یوځای کېدو لپاره د درملنې تر څنګ له هغه سره د چلند په اړه خلکو ته هم پوهاوی ورکړل شي.
یو لوی زیان چې معتاد ته رسوي هغه د معتاد ټولنیز حیثیت دی. په لومړي ګام کې چې معتاد ته زیان رسوي هغه سټیګما ده. خلک نه غواړي چې هغه ومني او د ځان په شانې وګڼي. په تعلیمي ځایونو او دغه ډول د خوښۍ په هغو محفلونو کې چې دوستان یې جوړوي معتاد ته ارزښت نه ورکول کېږي. په مجموع کې د دې ډول چلند له امله معتاد په ټولنه کې منزوي او ګوښه کېږي. صورت میگیره.
متخصص ډاکټران وایي چې د معتاد درملنې په ټولنه کې بېرته د عادي ژوند کولو لپاره د معتادو د درملنې په مرکز کې د 45 ورځو لپاره بسترې کېدل کفایت نه کوي. معتاد تر یو کال ډیر وخت لپاره د کورنۍ او خپلوانو څارنې او پالنې ته اړتیا لري چې بېرته له ټولنې سره یوځای شي او عادي ژوند پیل کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتادینو په برخه کې کار کول سړی بې حوصلې کوي او ښایي ګڼې نورې رواني ستونزې هم ورته پیدا کړي. خو دا چې له دې ستونزو سره سره بیا هم ولې ځینې کسان په دې برخه کې کار کولو ته غاړه ږدي، په دې اړه مو د دې برخې له یو ډاکټر نجیب الله پښتون سره مرکه کړې او ډاکټر پښتون په پیل کې په دې برخه کې د کار کولو پر انګیزه غږیږي.
ما خپله دواخانه درلوده څو کاله مخکې، یو همسنفي مې و د مکتب د دورې. یوه ورځ رالی چې ته پیسې راکه، بله ورځ بیا رالی چې ته پیسې راکه. بارې مې ورته وویل چې هلکه څه مشکل دی، دا ښه کاروبار و، ښه ژوند و، ښه کیسه وه، څنګه ته اوس پیسې زما څخه غواړې؟ نو ده بیا راته وویل چې ما چرس شروع کړي دي. بیا چې مو معایناتونه وکړل چرس یې هم نه کوله، بیخي تر ششې تر اندازې پورې رسېدلی و. نو په هغه باندې مې لومړۍ درملنه شروع کړله، نتیجه ورکړله، هغه هلک جوړ سو. نو ما فکر وکړ چې شاید نور هم دغسې کسان ډېر یې چې په دې کار باندې اخته یې، اوس غواړي چې ځان خلاص کړي. د دغه سړي مې زړه ښه کوي. نو میده چې اول مو په هلمند کې فعالیت را شروع کړي، بیا کندهار سو، بیا تر کابل پورې راورسېدلو.
تقریبا د څومره کسانو درملنه به تاسو خپله کړې وي؟
یاره تقریبا تر 1400 داسې پورې رسېږي چې موږ درملنه بشپړ کړې ده.
د احتیاط برخه او د نورو ناروغیو برخه دا په خپلو منځونو کې څه توپیر سره لري؟ په دې برخه کې څه شی دي چې په نورو برخو کې نشته یا کوم مشکلات دي چې په نورو برخو کې نشته؟
تداوی پروسه ډیره پیچلې ده، ډیره سخته ده. اوس نور مریضې دي، څوک تا ته راځي دوا ورکوي، هغه خپل په لاره ځي، بیا څو ورځې بعد راځي، بیا ته غواړي ریکوري، کوم مشکل نه. او پاتې څو د دې مریضانو سره موږ څلور ساعته کار دی او تر نورو مریضانو تاسو ته بهتر معلومیږي چې دا د اعصاب د خوا ابسور دی. نو عصبي مشکلات یې زیات دي، نو چې دوی تکانات ورکوي، په رواني لحاظ د دې په اعصابو باندې کار کوي، دغه یو څه ستونزې او مشکلات لري. دسی وقت رازی د زړه مشکلات پیدا کی، اکسیجن کمی، دغه مشکلات په دې مرحله کې منست رازی چې د نور مرزي سره پرکستا او دغه درملنه تداوی یو څه پیچلې کی.
تاسو خپل شخصا له دغه شی غټ مشکل سره په دې برخه کې مخسیوی اس کی سره تکولای شئ؟
څو ځلې مخسوي دا یو مریض دی تقریبا 40 کاله 50 کاله پورې لاموږ مریضان تداوی کړي دي، حتی 60 کاله نشه کړی ده. نو چې یو دم ته په دې باندې نشه بنده کې صفر کوی بیا تداوی په شروع کوو. ډېر وختونه داسې ورسره لاس ګریوان سوي یو، شپه تر سهار مو خوب نه دی کړی، دوې شپې مو خوب نه دی کړی.
مال جنو کسانو سره چې خبرې کړې دي، جن ډاکټران د نشو خواته مخ کړې ده، جن ارواپوهانو د نشو خواته مخ کړې ده، جن کسان چې د انستیزی یا د خلکو ته د نشې ورکولو د عملیاتو په څانګه کې کار کوي، هغوی د نشو خواته مخه کړې ده. ستاسې د تر اوسه پورې د روغ پاتې کېدلو یا د نشې مادو خواته د زړه نښه کولو راز په څه کې ده؟
والله دا خو موږ کلر ډېر ځان او وجدان ته صادق اوسو، نو چې یو څوک د یو چا درملنه کوي نو هیڅ وخت دی باید یې شي ته زړه ښه نه کړي، او لږ ډېر درک د ځان سره ولري چې یاره دا خو نو د دا معتادینو ژوند ویني، دا کیسې ویني، دا خاطرې ویني. طبعا هیڅوک چې لږ ډېر عقل ولري نو فکر نه کوم چې دې کار ته زړه ښه کړي.
تاسو مخکې ویل چې د معتادینو درملنې پروسه ډېره اوږده ده، ډېره پیچلې ده، ډېره سخته ده، بیا هم تاسو لګیا یاست په دې برخه کې کار کوئ، هغه څه شی ده چې تاسو دې ته لیواله کوي یا تاسو دې ته اړ کوي چې بالاخره د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کولو ته دوام ورکړي؟
والله څو واره ما خپل د ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار که تر دې یو معاینه خانه ولري، یو 15 مریضان د ورځې وګوري، شر حتی به ولې نه د ورځې نارامي، د شپې نارامي، ځکه چې دا داسې خلک دي چې 24 ساعته باید یې ته فعاله اوسي. نو څو واره ما خپل د تصمیم نیولې دي چې یار ته دا کار پرېږده، نور بیا چې وګورم چې زه دا کار پرېږدم، بلې پرېږدي، بلې پرېږدي، اخر دا خلک څه وکړي؟ خدا مور لري، پلار لري، بچان لري، ژوند لري، نو دا مې څوک غواړي چې بیرته دا راوګرځي، سم لار ته تشویقي، ژوند وروشي، چې یار دا لار ته باندې روان یې، دا غلطه ده، راسه ښه ژوند تجربه کړه.
ډاکټر صاحب، دغه له دغه چې مریضانو سره مخ کېدل خو تبان یو ډول رواني ټکان سړی ته ورکوي، سړی لږ ځوروي، رواني فشار په سړی باندې راولي، ستا په ذهن کې کوم تغیرات احساسوي چې په خوا چې د مریضانو د معتادینو علاج نه کاوه یو رقم یې وشي علاج کوي، په تاکس کې څه تغیر راغلی؟
تغیرات راځي په ځان پوهېږم چې حوصله چې په خوا مو درلوده اوس ډېرې خبرې کو، هر موتا ته قناعت ورکول سخته ده، بیا د ورځې 40 مریضانو سره خبرې کوي، بیا 40 ته قناعت ورکوي، بیا فامیل ته قناعت ورکوي، نو واقعا سخته ده، تبن راولي بعضي مشکلات پیدا کوي.
بل خبره دا ده چې معتادینو ته خلک یو څه تانه ورکوي، پیغور ورکوي، او د معتادینو په برخه کې کارکونکي هم کله کله له تانې یا پیغور سره مخ کیږي. تاسو ته کله چا پیغور درکړی شي؟
ولا اکثره وخت ملګری وایي، بس خو بیخي وایي چې موږ نسو درتللی، بیخي شرمیږو چې موږ ته څوک وایي یا مو څوک ویني چې موږ د معتادینو شبخانې ته ځو یا مخ ته ولاړ یو. خو زه داسې نه وایم، زه افتخار کوم چې زه یو تن د معتادینو ډاکټر یم.
د احتیاط په برخه کې د کار کولو ښه خاطره دې راته ووایه، داسې جالبه خاطره په سخت حالت کې راوړی وي، درته علاج یې کړی وي، بیا وروسته دې بیا په ښه حالت کې لیدلی وي او ژوند یې برابر شوی وي، داسې کیسه لرې؟
یو تن مریض و، نو د کابل ولایت یې راویستلی و کندهار تلته، موږ علاج وکړي، بیا چې کله دی جوړ شو بیا دی رالی کابل ته، د بیا موږ ته شپخانه ونیوله، ټول مصارف یې ورکړله، د کور کرایې ورکړله. نو کله چې ما د دې عزت ولیدی چې موږ ته راکې کوم خدمت چې د کړې وو، نو واقعاً ډیر خوشاله سولم، او خپل په کار مې نورم زړه کښې نستې چې یاره نور به مخته ځو.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې د معتادینو ظاهري نښې نښانې څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
د خپل په سیره کې چې ده په مخ کې 2 مرزونه تثبیتیږي، چې دغه په خوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومیږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې د معتاد دی، په خبرو کې یو ګډوالی، یعنی خبرې متقطع خبرې کسته، او یو دفعه چې خبرو ته شروع کړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي، او مخه مخیچا سری ته نه ګوري مسکی ته ګوري مثلا د غاخو نظافت بیخی خراب هر رقم مخدره مواد غاخو باندې کینه د مینا د غاخ تر قسم تعمل کی د مینا د غاخ سره سترګې وګوري د سترګې رب د نن زی او اطراف د سترګې چې توریږي بل د اطراف د خولې د غوګونه د قسمت یو قسم شین ګرځي دلیل دا ده چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل وجود کې کمیږي بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه تواصل کوي سترګې سولیږي خصوصا په چرس کې په تریاک کې نوکانې همیشه ترسېدلی پاکولی نه شي چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل حتمن په کې لیرې وځي
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ همیشه ګل په ایران کې په تریاکو معتاد شو. دی وایي چې په لومړیو کې نشې خوند راکاوه، خو وروسته یې له کوره داسې لرې کړم چې آن د دریو لوڼو په ودونو کې مې هم ګډون ونه کړ. دا چې همیشه ګل ولې او څنګه معتاد شو او لومړۍ نشه یې له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واوري.
ایران تلاړلو د ایران خاوره کې م سرپرست مې ودلو د پوزان بانې لبنیات ماسبندۍ کې م کار کړ وای دا اوبو څه د روماتیزم مرض نه پیدا کوي د طریق خویتاس استفاده کوی همږه یمی کوو بس اما م څه استعمال کړلو بیا م پوهېدلو نه پوزان بانې ښه کار به مرته کړ بس په دغه ناولي عمل باندې اخته شو. اتویس کاله کېږي چې زه دا عمل کړم. من که داسې پیدله استعداد داسې ناولی عمل ده یا هله چې تو به دغه باندې نه ورتللو ډېره زندګي مې کې لاړله. بس ټول مې د پلار له ملکه ونې مې خرڅې کړلې، چنار مې خرڅ کړلې، حاصلات مې خرڅاوه چې هماغه و پرنیشو اخته و سرګرمه و وروره جانه زیتیرې نورم پکر نه و کور ته هر څه یې رانه ویر کړي و. والله داسې بدې خاطرې مې لیدلې دي ځینې چې وړو وړکو منډې راپسېوالې او موږ به یې راسملولو په اوبو به یې منډولو په دې قبیله م نه نباسه په دې جای کې ماچوه په دې جای کې ماچوه بس 50 لکښې دې نرس پچ راباندې وړې وړې کړلې. دغه حالات م تېر کړې هېڅ په د خپل عمر پوه نه شولو. او خپلې درې لورګانې مې واده کړلې، نه ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به وروره جانه پراري شولم، زه به پیدا کولی نه شولم. هغې به له ډاره ورکولې چې لور مې بریخ ته رسېدلې ده چې اثره به په خپل ځانم ډارېدله چې اشرم د پابرو په عزت خوندي شي. مالې ښځې نور یې د کاله مېرمن ته یې پلار یم ته یې مور یم ته یې که یې ورکیې که یې وزن یې که هر څه کې نور اختیار دی تا د مال طرف د ما په وجود یې دا تاثیر کړی ده چې یو خو یې له غاښو خلاص کړلو، یو یې سپینګیری کړلم، نور یې هم ضعیفه کړی یم چې ما بیاتیګانې مې تېرې کول غلا مې نه کړله، زحمت مې ایسته، سوال مې هم نه کاوه، حرام مې هم نه خوړله، فقط چړی و دشن مې تېرې کوله. بیا دغه چرخې رانه دا متادانه پټ کړ ویده سوه ایومه رانه وڑه ایوم دستی پورت سلمه چی مجبو کم نو پیسی ام نو بیده چی ام نو چرخ ایم رانه وڑه ایوم یو ها ورز دو ها ورز ایم رو جان آلتا یه وطل و مغسر ایم دامه خجارو کول او دستی بیا می قصه او تاو کلو ایگا که تا خو چرخ دو مال خو چرخ می دستی ویده سوه ایومه مریض اومه آقای رانه ویول و اوز بل غالی سی وای خلونه تطوی ور که این مالی نه زر پیراک کمک را سرو کد زر دقیقی مچیگره سامان آخرم مچیگره کمه بس آقا زر رو پیرا کلی بیالالالم دی مچیگره سامان میوخسه یه وامی اسمی پا دی کارو که بل واره چیده شپی ویده اومه پولیس وقتی لانده زیتی دی در ست سامان رو در طور را نهستره.
دا زایدی را ریو درنو آوریدون کو دا دی در زهر و کاروان خبرونی ورستی برخی تره ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم در پخواه پشنستاش لپاره او پزل پوری درامه لرو در درامه کیسه دا چیده چه نن دریم او رز ده چه سلام کورتا ندی راغلی. د هغه مېرمن او کوچنۍ لور یې ډېرې اندېښمنې دي. په دې وخت کې له یوې نږدې کوټې څخه یو ناشنا آواز اورېدل کېږي. تا چې سلام ولې کور ته نه دی راغلی؟ دا آواز د چا دی یا وروسته به څه پېښ شي؟ دا به په ډرامه کې واورو.
کله راشي؟ نن څومره ورځ ده چې کور ته نه دی راغلی. نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی. مخام هم بچه دوری و خوڑلات نش پا بچه شی و خورو
نپوی گملوری سه چه شی بای و خورو پکور که نه یو افغانه لرو او نه ده خوراک لپارا یو گوله دوری
نموگ با مخام چه شی خورو
چه پکور که چه نمی نسه شی بای و خورو
مورزه دیره بگیه ما
خزی او خزی
داره ده پلار آواز ندهی
زه چیریم ده کم زایده
ده خود بابا آواز دهی ده آواز چیری دهی
داده دلتا یام
دا واس خود بوسه لکوتی سخه رزی چه شای دی بوسه لکوتی سخه؟
هو دی بوسه لکوتی سخه یواز رزی
خدایا فضلو که درزا چه ورشو لوری ده تراغونی سا چه زلال دو گورم؟
راکه اوهو مور دا خو بابا دای
وا سره یا ته دا دریم رزی چیره بی او دلتا سکه؟
دا کوم ځای دی زه چیرې یم
دا زمونږ کور دی دا د بوسو کوټه ده
څه شی د بوسو کوټه زمونږ کور
هو بابا دا زمونږ کور دی
زه دلته چا راوستلم
مونږ هم نه پوهېږو ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې
بابا مونږ ډېره اندېښنه درلوده موږ وایې په تا د خدای نه کوې څه شوی نه وي
وا سړیه په تا څه شوي دي ته دا درې ورځې چیرې وې
څه شی درې ورځې زه درې ورځې په کور کې نه وم
خدایه فضل وکړې په خاوند مې څه شوي دي
یارانو نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تېره کړه زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی زه نور کور ته ځم د خدای په امان یارانو په مخه دې ښه باداره بس اوس پوښوم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم
په څه شي پوه شوې
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم زه اوس ځم
وا سړیه بیا چیرې ځې
بابا چیرته ځې
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم چرسم چاگه چوغه که دنگر ما یا چه پرموگ لگیگی و دخوییگی
عجیم اللالا آقا دی سلام جان بیرتر آقای
سالارت هم عجیب خبری کبه ولی بنا رازی سوک چه یو زلداد زمری نو کوهی بیا برازی بیا برازی خاما خوا برازی
سلام علیکم
و علیکم سلام
رازا سلام جانا چی لمو هم دا وستا زسر کرد
بستا نصیب پکشوی ور رازا رازا پر دیده رازا تو روره
بستا سی تلی مبارک وی زنور چرس نسکم
نو چه نسکوی بیا ولی راغلی
ده دیل پارا راغلم چه تاسی خبر کم چه زنور چرس نسکم
نو خبرولو تا چه ضرورت ده خومیت کوا
ده دیل پارا راغلم چه ستاسی سرم خدای پامانی وکم
ولی چه رزی چه خدای پامانی را سرکوی
نه چه ری نزم اصل خبر دادا چه بیا ستاسی سر نوینم
نو خو چرس با پریگ دی مو خو با نپریگ دی زوره وره ده تا خبر رده
تاسی او چرس دوارا پریدم
نو مو گواری پریگ دی نازوانه
خواهی نو مو چه باد در رسولی
ستاسی با دغری چه زستاسو للاس چرسی شم
دایلا بلا
مطل نوایی چه اوسی پا خوی با دا غوسی تر څو چې ستاسو اندیوالی می پریخی نوی چرس نشم پریخولای
خیر ده کنو چرس نت کبی خو کلا کلا ده یاران و اوال خو اخلا وزور وره
نه هیچ اوال مو ناخلم نه مو مولی و جواندی تا در زم او نه برازی مزدور سره هم چه لاس می ودارید خلا می ودارید ستاسو سرناستا ما تا یوازی شر رسوی و بس نور د خپل بچانو لپاره حلال روزی ګټم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.